السلام علیکم، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست یم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان لومړی د ازادي راډیو پروګرامونه په خبرونه پیلو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شوو زیارتوالو شمیر تر زرو واوښت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي، د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شوو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسېدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شوو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرک حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربېره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ دیر زراتنه د حج مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 16 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 13 120 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 500,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادرې شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېری غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیې په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تېروتنې په خپل لوري وواهه. همداراز له سي ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه البته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. دا غونډه د دوه هیل درېمې غونډې نه ورځې مخکې جوړیږي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جونو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخې دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، موږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو لړلې یو تن وایي
دا کارخانه کې کار کوو مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج لرو د سید امده د بایس تاغه ده چې بیکاره دی واجزي
د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکخه لوبډلو د سیالیو په لومړی لوبه کې له هند ماته وخوړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوهې له درې مې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوهې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. عصمت ساروان او نور جزئیات
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتنبای وابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کنفرانس او د ښځو او نجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بل خوا په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي فوګانګ ویلي چې له روزوا او تنبوایي وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژورې او ګټورې خبرې کړې دي. د په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست گاونډي په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10مه او 11مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد د جوزا په 28مه رسنیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازینی استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال وایند فرهان حق د سه شنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب ګډون کړی و. که څه هم ملګرو ملتو تر اوسه د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتو په دې غونډه کې افغان ښځې له ګډونه منع کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان ښځو او نجونو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان ښځې او نجونې د تعلیم او کار له حقه محرومي کړي. سره له دې چې پاکستان په څو میاشتو کې تر 500,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته په زوره بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 500,000 ډېرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشری نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیر بیا د ښځو او نجونو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستان له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو ډیرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستانی پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې چې پر خپل اکسپانه یې خپور کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان ښځو او نجونو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره د باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. دغه سازمان ویلي له هغه وخته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، شزیه اونجونی له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداری د ملګرو ملتو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهال خبریږي چې پر اساس ویل شوی چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوي دي. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ایستلو د بشري حقونو د سازمانونو سخت غبرګونونه پارولي دي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیره نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی آزادی رادیو ته وویل
د امارت له راتګ څخه مخکې یو ژوند هڅوي روان و. هم هغې نه بعد موږ شلو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هېڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بدون سرپرست
نه لرم، خاوند می شهید شوی. په ډیرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. څه چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
پرون د جون په شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام په یوه راپور کې وویل چې د 2021 په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لویه برخه پاکستان او ایران ته مهاجره شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورته د مخنیوي لپاره خپلې پولي سختي ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پروند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د تیر کال نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او ډیرې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي.
د ازادي راډیو د مشال څنګ سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمه نه کیږي. په لږ 15,000 روپۍ ماشين دې زاغنه شمغسته زه کرایانه ورکم کور ساتم خېټو.
دیش کلنه نادیا کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی ده. نادیا مشال ریډیو ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او 2 زامنې دي، نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچې برداشت کړي.
تمام یې د ډاره بار وته نشي چې بار وځي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټ یې زوی مې وي. دوه لس دیار لس کال دی هغې ته شور نه هتو منتون مې لګولي دي. بس کچه کور هم دی هلته پراتي. ډېر مشکلات سرم سر دی اوس هم کېږي نه واړه واړه بچیم دي.
خبریاله مینا اکبری درې کاله وړاندې د تورخم د لارې پاکستان ته راغلې ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پېښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغله. هغه وایي چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان غواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، موږ افغانانو ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم دا د کار زمینې ته که موږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پېښور کې ژوند کوونکي کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړي حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافی د افغان کډوالو خزینه غړو حقونو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي چې 2021 کې راغلي خزینه لډې رستونز سره مخامخ دي.
هغې ته دا احساس شوی وي چې مار څه خپل د لاسه ورکړي دي. ما چې دومره کار کړی و، دومره مې جاب کړی و، یار څه یو حیثیت مې ځان ته جوړ کړی و، خو ما د لاسه ورکړل. زما فیملی، مور پلار، خویندې، ورونه، دا ټول د لاسه ورکړل. هغې سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغسې ژوند نشم کولی. که دوی څومره تعلیم کړی وي، دوی نشي کولی دولتي ادارو کې وظیفې واخلي، خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې پنځه لکه شپږ پنځوس زره افغان کډوال خپل ملک ته ستنې شوې دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به یې دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هیواده وباسلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشنبې پر ورځ ډبلیو ایف پی په خپله ایکس پاڼه یو ویډیویي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې عمله زیانمن شوي دي. ډبلیو ایف پی وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور وی وړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شفا بکېږي، کورونو مو له خراب شوي سوي بچیانو باسلې دي او دا چې دي پلستیکان دا چې ګرم سي لکه چادر وري ګرم هوا کوي شمان مو غریبان ګر سره نه جوړ شوي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوي شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبوره شو راغلو دلته. ځان ته مو یوه چاره وکړه، زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم، زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو، زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي، موږ مرستې ته اړتیا لرو.
ډبلیو ایف پی تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي وو چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 13مه او 14مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو له لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 121 منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځه وو او بل رن اوټ شو. په میټینګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تر هغه په کمو منډو وسوځیدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږویشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کمار یادف په 28 توپونو 53 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 2 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې 2 نورې مسابقې هم لري. له آسترالیا او بنگلاديش خدبري په صورت کې بل پړاو یا نیمه پایلو ته د وتلو چانس لرلی شي. افغانستان به د یکشنبې پر ورځ له آسترالیا سره مخ شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویش ساعت.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندوز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولی شي. د دغې تولیدي فابریکې په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشحال هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېښت کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری له وجې زورېده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو بے وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
دغه کارخانه کې کار کوو مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د سید امده د بایست هغه ده چې بیکاری دی واجزي که کار ولې به خارج مملکت وته ځي.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمېر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
زموږ د تولیداتو بازار ښه دی، له خپل کار څخه راضي یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز یو اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغې فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته. موږ تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراضو لامل موږ تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی وو. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي، دوی مشکلات ته وخت په وخت رسیدګي کوي، لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي، په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي، هغو سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته، نو له همدې امله تر ډېره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیرو کلونو په پرتله کارونه پکې شوي. دوی وایي په خوابې پخترو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چاقوګان او تبرګې اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تېره کول، خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي.
دا د مرکز سرآباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګرۍ پخګرۍ کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سرې کړي اوسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګې تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړې دي، پر مخې خولو لارې جوړې کړې، لګې دي په اور کې سره کړې وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، که نه لږ داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته، تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه بیا.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړې، او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګې تیره کوي. وایي
زه خپله کاروبار کوم، خپل کارګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم دی سږکال ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتو نه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به مونږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیانا چې پخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د ہلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. د حسنی وضعیت په کتو سر د افغانستان 500 وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم، بالخصوص وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سر 500 زراغه نا زیات ناراض بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي، هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس فعلا دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزارنه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت پنځو سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم، نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.